په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخکې دې چې د خبرونې د مطالبه بشپړ معرفي وکم. پایله دې سات په خبرونو کو د راپورونو لمخې نن په ټول افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټي شبکې فعالیت بند شوی دی. یو شمېر سرچینو ازادي رادیو ته دا خبره تایید کړه، خو د طالبانو چارواکو تر اوسه په رسمي ډول د دې خبرې پخلی نه دی کړی. له دې مخې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمات بند شوي وو چې شمېر له لسو اوخت. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د طالبانو د حکومت دوه با خبرو سرچینو ازادي رادیو ته وویل چې د ګوانتنامو زندان ورستی افغان زنداني محمد رحیم ال افغانی به ژر قطر ته ولېږدول شي. د سرچینو چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نمونه واخیستل شي وویل چې ال افغانی خوشی شوی او ډیر ژر به په قطر کې له خپلې کورنۍ سره یوځای شي. یوې سرچینې دا خبره هم وکړه چې د طالبانو حکومت به ژر په دې اړه یوه رسمي اعلامیه خپره کړي. د راپورونو له مخې ال افغانی په 2001 میلادي کال کې د پاکستان په لاهور ښار کې ونیول شو او لږ وروسته بیا د کیوبا ګوانتنامو زندان ته ولېږدول شو. د امریکا د هغه وخت چارواکو ویلي وو چې نوموړی القاعده شبکې ته یو نږدې کس دی. دغه افغان داسې مهال له ګوانتنامو زندان څخه خوشې کېږي چې د طالبانو حکومت پرون یکشنبه امریکایي تبه امیر امیری له زندان خوشې کړ او قطر ته ولېږدوه. د یو بل خبر لمخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د طالبانو له زندان د امریکایي تبع امیر امیری د آزادېدو هرکلی وکړ. ښاغلي روبیو په ایکس پاڼه په یو بیان کې د امیر امیری د آزادېدو د هرکلی ترڅنګ دا هم ویلي چې دی په ناحقه په افغانستان کې بند شوی و. نوموړي د امیری د خوشی کېدو په برخه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پریکنده ژمنې او همدارنګه د قطر د رول ستاینه وکړه. هغه همدارنګه وویل چې یو شمېر نور امریکایان هم تر اوسه د پټوکو په ناحقه په افغانستان کې بندیان دي او ولسمشر ټرمپ به تر هغو آرام ونه کړي تر څو چې ټول دغه بندیان بیرته هیواد ته ستانه شوي نه وي. تر اوسه نه ده څرګنده چې څومره امریکایي اتباد طالبانو په بند کې دي، خو یو شمېر امریکایي رسنۍ شاوخوا شمېر درې کسه بولي. د راپورونو له مخې امیری روان کال پنځم امریکایي دی چې د طالبانو له بنده خوشې کېږي. په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د سیاسي او پوځي مخالفانو او یو شمېر نورو افغان سیاستوالو او فعالانو دوه ورځنۍ غونډه روانه ده. د دې غونډې یوې ګډونوالې او د ولسي جرګې پخوانی غړی فوزیه کوفي نن دوشنبه په خپله ایکس پاڼه لیکلي، ګډونوال نارینه او ښځې د افغانستان د راتلونکي په اړه بحثونه کوي. هغې وړاندې لیکلي چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو لپاره د زغملو نه دی. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان وایي غونډه د بندو دروازو تر شا روانه ده او رسنیو ته د ورتګ اجازه نه ده ورکړل شوې. معلومه نه ده چې د غونډې نور ګډونوال څوک دي او پر کومو مسلو خبرې کوي، خو میرمن کوفي ویلي چې افغانستان داسې نظام ته اړتیا لري چې پریکړو کې ولس ونډه ولري او د ټولو حقونو ته پکې درناوی موجود وي. هغې ویلي دغه هدف ته د رسیدو په برخه کې پاکستان د دې پټکو د دوی حیاتي ملګری دی. که څنګه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وړاندې ویلي وو چې دا غونډه دولتي نه ده او د جنوبي اسیا د ستراتیژیک ثبات د څیړنیز مرکز لخوا پلان شوی، خو امریکایي سیاستوالو د افغانستان لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ادعا کړې چې دا غونډه د پاکستان استخباراتي ادارې یا ISI رابللې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یوهان واتفول د روسیې د وروستیو تحریکونکو فعالیتونو په وړاندې د آرامۍ غوښتنه کړې ده. واتفول نن دوشنبه د پولند پلازمېنې وارسا ته تر روانېدو مخکې وویل د روسیې دغو تحرکاتو ته باید پریکنده او سنجول شوی غبرګون وښودل شي. د جرمني، پولند، فرانسې او اوکراین د بهرنیو چارو وزیران په وارسا کې داسې مهال جرګه کیږي چې روسي الوتکو په وروستیو کې په پولند او استونیا کې د ناتو هوایي حریم ته ننوتلې وې. خبرونه ملازه دی رو واوری دل کم غوختی وی دا او نور خبرونه بیا هم او لوستلی شي. البته دی ازادی رو پا وی پانا که پتا مدا ازادی رو تکی اور گیا ازادی رو تکی کام. وړاندې په راپورونو کې واورئ چې د نن ویل کېږي په ټول افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټي شبکې فعالیت بند شوی دی. په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت یو شمېر مخالف سیاسي او پوځي څېرې د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کوي. له زده کړو او کار یو شمېر راګرځول شوي نجونې او ښځې وایي چې د رواني بوختیا او د کورني اقتصاد د پیاوړي کېدو لپاره لاسي صنایعو ته مخه کړې ده.
نجون پر مخ باندې د مکتبونو دروازې بندې دي. ورته موږ پیل کړی د صنایعو درس دی په برخه کې موږ تل هر خونه ډیر ګټور ده.
په خوست کې به د کورنیو تولیداتو له یوه نندارتون خبر شئ.
تولیداتو لپاره نړیوال بازار د همدې لارې پیدا کیږي. په ډېر نندارتونونو کې بهرنیان راځي او لوی قراردادونه کیږي.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، ویل کېږي نن په ټول افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټي شبکې فعالیت بند شوی دی. یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړې، خو تر اوسه د طالبانو چارواکو په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. زما همکار اسدالله لودین دلته په سټډیو کې دی، په دې اړه نور معلومات راغونډ کړي دي. لودین صاحب، د نوري فایبر وضعیت څه ډول دی په افغانستان کې؟
ډیره مننه نوري صاحب. یو شمیر رسنیو او دغه راز د انټرنیټ د څارنې یو نړیوالې ویبپاڼې راپور ورکړې چې تقریبا 80% د نوري فایبر انټرنیټي کرښې په افغانستان کې محدود یا پرې شوې دي، او ویلي دي چې ډیر اغیز هم په پلازمینه کابل کې محسوس دی. کورنیو رسنیو له هغې ډلې ټولو نیوز هم ویلي چې دوی نن 15 بجو راهیسې انټرنیټي کمزوري محسوسې کړې دي، او ویلي دي چې له دې سره به د موبی ګروپ د ټلویزیوني او راډیو چینلونو خپرونې هم متاثره شي. دغه راپورونه نن داسې مهال خپاره شول چې د راپورونو له مخې چې تر اوسه تایید شوي نه دي، د طالبانو د حکومت مشرتابه د همدغه انټرنیټي شبکو کمپنیو سره یا شرکتونو سره غونډه کړې او له هغوی نه غوښتي چې دوی باید دغه کار وکړي او انټرنیټ ته لاسرسی محدود کړي. نوري فایبر تر ډیره د عامو کسانو لخوا نه استفاده کېده، تر ډیره په دولتي ادارو کې، په وزارتونو کې، په بانکونو کې، په نورو ادارو کې خدمات وړاندې کول، چې تر ډیره د وای فای یا هغه انټرنیټو چې سیمدار انټرنیټونه خلکو ته ورکول، له دې سره ښایي ډیر عام ولس متاثره نه شي. خو داسې ښکاري چې بانکونه او د افغانستان د حکومت نورې ادارې چې انټرنیټي خدماتونه استفاده کوي، د هغو فعالیتونه به متاثر شي. تر اوسه وضعیت ډیر په ابتدایي حالت کې دی، عام خلکو هم څه نه دي لیکلي، خو که چیرته تازه جزئیات راغلم به د خبرونې په ترڅ کې هم وروسته د ازادۍ راډیو په نورو پلیټفارمونو کې له اوریدونکو سره شریک کړو.
ډیره مننه اسدالله لودین. بلې قدرمنو اوریدونکو، واموریدل چې د افغانستان کې ویل کېږي چې د نوري فایبر انټرنیټي شبکې فعالیت بند شوی دی. په دې اړه بیا هم ازادي راډیو اوري. هر کله مو چې نوي معلومات ترلاسه کړل، نوي معلوماتو به مو هم خبر کړو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت مخالفو سیاسي څیرو او یو شمېر افغان فعالانو او ښځو دوه ورځنۍ غونډه پیل شوې ده. دا غونډه د جنوبي اسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ په کوربتوب او د افغانستان د پارلمان د پخواني غړي فوزیه کوفي په مشرۍ د افغانستان لپاره د ښځو وفاق بنسټ په همکارۍ ترسره کیږي. اغلی کوفی نن دوشنبه په خپل ایکس پانل لیکلی چې د دغه ناست ګډونوال نارینه او ښځې د افغانستان د راتلونکي په اړه بحثونه کوي. یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دا غونډه د بندو دروازو تر شا روانه ده او هیڅ سیمه ییز خبریال ته د ناست ځای ته د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي.
داسې مهال چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې په وروستیو کې ظاهرا یو وار بیا ترنګلې شوې، په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت د مخالف افغان سیاسي څیرو، فعالانو، مترزو مېرمنو ځنډول شوې ناسته پیل شوې. دا دوه ورځنۍ ناسته د سویلي اسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ اساسي په کوربتوب او د افغانستان د پارلمان د پخواني غړي فوزیه کوفي په مشرۍ د افغانستان لپاره د خزو WFA بنسټ په همکارۍ ترسره کیږي. که څوم فوزیه کوفی د دې ناستې په اړه د ازادي راډیو د پښتنو په ځواب کې په لیکلي بڼه یوازې دومره ویل چې د غونډې د جزئیاتو په اړه یوه ګډه اعلامیه خپروي، خو نوموړي نن دوشنبه د یادې غونډې له پیلېدو سره مهاله په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دغه ناستې ګډونوال نارینه او ښځې د افغانستان د راتلونکي په اړه بحثونه کوي. هغې لیکلي چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو لپاره د زغملو نه دی. فوزیه کوفی دا هم لیکلي چې په دې ناسته کې په ګډون خوښه ده او دا چې دغه ناسته افغان ښځو او نارینهوو استازو ته د هیواد د راتلونکي په اړه د نظرونو شریکولو ته زمینه برابروي. اغلی کوفی په افغانستان کې د یو داسې نظام په جوړېدو ټینګار کړی چې د خلکو حقونه پکې خوندي وي او دوی پکې د پرېکړو حق ولري، او دا چې د یو داسې نظام په رامنځته کېدو کې د پاکستان حادثې د پام وړ مهمې دي. د ناستې یو ګډونوال چې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې نن تر ډېره بحثونه په دې وشول چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په ضد سیاسي فعالیتونه څنګه ګړندي کېدای شي او دغه راز د طالبانو ضد سیاسیون څنګه باید منسجم شي. دغه غونډه د بندو دروازو تر شا روانه ده او خبریالانو ته د ناستې ځای ته د ورتګ اجازه نه ورکول کېږي. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وړاندې ویلي چې غونډه دولتي نه ده بلکې د جنوبي اسیا د ستراتیژیک ثبات د څېړنیز مرکز لخوا پلان شوی، خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مخکې تر دې ادا کړې و چې دا غونډه د پاکستان استخباراتي ادارې رابللې. په دې ناسته کې د ګډونوالو په اړه دقیق معلومات نه دي خپاره شوي، خو هغه عکسونه چې نن له دې غونډې په خبري او ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي پکې ښکاري چې د فوزیه کوفی سربیره د افغانستان د تیر جمهوري حکومت د اقتصاد وزیر مصطفی مستور، د ننګرهار پخوانی مرستیال والی او د نوي بنسټ سیاسي ګوند مشر احمدالله علیزه، د ولسي جرګې او شمېر غړي او په جنیوا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د دې ناستې ګډونوال دي. خاغلی اندیشه ویلي په تیره نږدې نیمه لسیزه کې د افغانستان او پاکستان اړیکې د لوړو ژورو شاهدي پاتې شوي چې له امله یې په دواړو هیوادونو کې افراطیت ته لاره هواره شوې او دغه افراطیت سیمه او نړۍ اغېزمنوي. نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نن دوشنبه سهار وخته یې په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې له تیرو باید زده کړه وشي او داسې نوی فصل پرانیستل شي چې په متقابلو ګټو سوداګرۍ او ترانزیت ولاړ وي او وکولی شي د یو روښانه راتلونکي لپاره لاره هواره کړي. نوموړي له دې وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې ناستې په اړه ویلي وو چې په هر هغه مدني او ډیموکراتیک ناسته کې ګډون کوي چې له اوسني وضعیته د وتلو هڅه پکې کیږي. ټاکل شوی وه چې دا غونډه د اګست په وروستیو کې ترسره شي، خو د راپورونو له مخې د سفر د اسنادو ویزو او د ګډونوالو سره د ستونزو له امله وځنډول شوه. د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دې غونډې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان هغه مهال د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو په 1/16 کلیزه کې په یو غونډه کې دغه ډول ناستو ته په اشاره ویلي وو چې ګاونډي هیوادونه باید پوه شي چې دوی ته ستونزو د جوړولو پر مهال دوی هم آرام نه شي پاتې کېدای. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان مخکې ویلي وو چې دا موضوع دوی حکومت پورې اړه نه لري او د یو خپلواک بنسټ لخوا تنظیمیږي. دا غونډه داسې مهال ترسره کیږي چې په وروستیو کې ور بیا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلې شوې. د پاکستان صدر اعظم د روان سپتمبر په 14 په بنو کې د پاوس په غونډه کې ویل چې د طالبانو حکومت باید د دوی د مخالفینو د ملاتړ او پاکستان د حکومت ترمنځ یو انتخاب کړي، خو د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې پاکستان د خپلې ناکامۍ لپاره افغانستان نه ملامتوي.
د اسلام آباد په غونډه کې تمکیږو د سیاسي چارو شننکي او په برلین کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر هم راسره وصل شوی دی. اتمر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د طالبانو د حکومت سره د اسلام آباد اړیکو ته په پام چې ترنګلی بریخي او هغه څیرې چې په اسلام آباد کې سره راټولې شوې دي، دا غونډه تاسو څه ډول ارزوئ د وضعیت په پام سره؟
مننه. دا د افغانانو، البته یو تعداد افغانان چې ډېر مشهور یا په اصطلاح سیاسي وزن ډېر هم پکې نشته دی، چې دوی په ابتکار سره او همدغسې په پاکستان کې د ثبات د انسټیټیوټ له خوا نه تنظیم شوی. ګرچې دا دوه ورځنۍ غونډه تقریبا دوه درې ځلې سکیجول شوه، خو بالاخره نن دا په اسلام آباد کې شروع شو. البته سبا به نن خپله د افغانانو ترمنځ دغه خبرې اترې روانې دي، سبا به په دې کې پاکستانیان هم برخه واخلي، یعنې د غونډې په دویمه ورځ. عموما دا هغه یو پروسه دوی پیلوي چې هغه د خبرو اترو پروسه ده، چې اول خو د خپله د افغانانو ترمنځ څنګه دغه پروسه رامنځته کېدای شي، بله دا چې په سیمه کې دغسې تفاهم یا په سیمه کې دا خبرې اترې د افغانستان په وضعیت باندې، مخصوصا په افغانستان کې کوم چې د بشر د حقوقو مسله ده، کوم چې د ښځو د کار او د تحصیل مسله ده،
خو اتمر صاحب د پاکستان سیاست په پام سره په تیر جمهوریت کې چې همدغه څیرو چې اوس هلته سره راغونډ شوي دي، په پاکستان تل انتقاد کوو چې د افغانستان په چارو کې مداخله کوي او نیت پاک نه دی. یعنی دوی چې اوس هلته راغونډ شوي، دوی څه غواړي لاسته راوړي او اسلام آباد څه غواړي لاسته راوړي؟
اسلام آباد خو صرف دا د یو فشار په توګه غواړي چې گرچه طالبان دغه فشار ته ډیر جدی نه ګوري، لیکن پاکستان د همدغه نام استفاده کوي، هم د سیمې د هیوادونو په سطحه، هم د منطقې او هم د نړیوال په سطحه، چې وښي نړۍ ته چې ګویا پاکستان همیشه یو خواخوږی هیواد دی، د افغانانو په مسایلو کې دخیل دی او د دوی حسنی نیت د دې دپاره دی چې افغانان خپل منځ کې سره کینی او دغه مشکل کوم چې په افغانستان کې دی، دا اوس د دغه ناستو په وسیله باندې ترې خواته پورې دغه فضا رامنځته شي چې افغانان په خپل منځ کې سره خبرې اترې پیل کړي. ګرچه په دې څلور کلونو کې هغه افغانان سیاستوال چې د افغانستان نه بهر دي، که دوی نه دي توانېدلي چې دوی یو مشترکه ژبه پیدا کړي، یو ادرس پیدا کړي، خو پاکستان د دغه کمبود نه اوس استفاده کوي او په لومړي ځل داسې یو ناسته په اسلام آباد کې ترسره کیږي، او په دې کې د پاکستان ډېر هدف دا دی چې یو خو د افغانستان په قضایا کې ځان ته حق ورکړي، بل دا چې من هسته یو وسیله د فشار چوشی که ولی د طالبان و پو حکومت باندی دغه فشار وارد که
لن کرده. و اتمر صاحب فکر نکوی چه دیده غوند دی جوری دو ترشازین نور عوامل همشته؟ د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وروسته کې د باګرام د هوایي اډې د بیرته ترلاسه کولو ګواښ وکړ، آیا فکر نه کوئ چې ځینې موضوعات له سیمه ییز بود نه هم اوړي؟
زه فکر نه کوم دا دومره لویه ناسته نه ده چې په هغه کې د امریکا جیوپولیټیک او خارجي سیاست سره کوم تړاو ولري، ځکه دا ډېر د پخوانو هم هلې ځلې په همدغه برخه کې روان وي. د امریکا او د طالبانو خو دا لانجه تقریبا یو هفته کېږي چې ترامپ د باګرام د مسلې خبره راپورته کړې، او دا زه فکر کوم هغه هم ډېر تبلیغاتي دی. په هر صورت زما داسې باور نه شي چې دا هغه پورې ارتباط لري، دا سیمه ییز ناسته ده او کیدای شي لومړی قدم د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو او همدغسې د دوی د روابطو د ساتلو په برخه کې د سیمې د هیوادونو سره یو ګام وي.
کور ودان د سیاسي چارو شنونکی او په برلین کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
مخکې مو په خبرونو کې د راز واوریدل چې نن په ټول افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټي شبکې فعالیت بند شوی. البته د راپورونو له مخې یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړې، خو تر اوسه پورې د طالبانو چارواکو رسما په دې اړه څرګندونې نه دي کړې. د نوري فایبر انټرنیټي شبکې فعالیتونه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې له دې مخکې هم بند شوي وو. د معلوماتي ټکنالوژي کارپوه آغا ملک سحر هم له امریکا را سره وصل دی. سحر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. ولید کچیر دا خبره رښتیا وي چې په ټول افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټي شبکې فعالیت بند شوی وي، علت څه دی او د دې زیان چا ته رسیږي؟
سلامونه نوري صاحب تاسو او د درنو اوریدونکو ته. نوري فایبر د افغانستان د انټرنیټ د ملا تیر ده چې متاسفانه طالبانو د خلکو د لپاره چې له ټولو امکاناتو له هر څه څخه لاسرسی بند کړي او د میلیونونو خلک کارونه او د ژوند ټولې چارې په ټپه ودروي. متاسفانه دا کار یې وکړ او دا هیڅ بدیل نه لري. نوري فایبر د انټرنیټ د ملاتیر ده په افغانستان کې شاوخوا د اوس 26 ولایتونه په زرګونو ادارې نړیوال پوهنتونونه د زده کړو پروګرامونه آنلاین د زده کړو سیسټمونه ټول هغه خلکو په آنلاین ډول کار کول یا فریلانس د ټول همدغه فرصتونو څخه محروم کړو چې متاسفانه په افغانستان کې تر دې بل یعنی د دې لزده کړو د نور ټولو را دوخه د ټولو غټ بندیز وي چې متاسفانه د ټولو افغانانو ژوند به وسره او د ادارو دولتداري هر څه ټول شهر به وسره ګډې وډې کی.
د نوري فایبر شبکه یو له هغو شبکو څخه ده چې افغانستان له نوري نړۍ د سیمې سره وصل کوي. په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې نوري فایبر یوازې په افغانستان پورې منحصر ده او که دا انخلول شوی هم ده کچېرې دا بندیږي یوازې په افغانستان کې بندیږي، یعنی په دې معنا چې د دې چینلونه به نور خلاص نه وي د سیمې هیوادونو سره چې نښتی ده.
نوري فایبر د په ټول نړۍ کې فایبر آپټیک کیبلونه په سمندرونو کې کښې شوي دي. شاوخوا تر 300 لوی کیبلونه په سمندرونو کې ټول نړۍ ته کښې شوي دي. افغانستان ته هم له شپږ ګاونډي هیوادونو څخه دا انټرنیټ د کیبلونو لره کښې شوی چې افغانستان شاوخوا 50 گیگا بایټ پر سکنډ انټرنیټ د ټول افغانستان د اوسني کابو ستونزه حل کوله. که څه هم د ټول افغانستان دا اوس شاوخوا 2.2 میلیونه خلکو انټرنیټ ته لاسرسی درلود چې بیا هم کم ولو، خو بیا هم همدغه کم انټرنیټ دا 2.2 میلیونو خلکو لاسرسی د ډېرې ستونزې حل کړې وې، د دولتداري او د شخصي ادارو دغو. دا په نورو هیوادو کې دا هر څه نورمال دي، خو متاسفانه د افغانستان د دغه نړیوالې شبکې څخه قطع کړل چې دا د نړۍ کې د انټرنیټ د اصلي د ملا تیر ورته ویل کېږي، بل هیڅ بدیل نه لري. اصلا د جی سي ایم یا د مخابراتي شبکو انټرنیټ یا سټلایټ انټرنیټ اصلا لس فیصد خلک په افغانستان کې ګټه نشي ترې اخیستلی، او هغه اصلا د ایمرجنسي ډېر ضرور او د لومړني اړتیاو لپاره ده، لکه د مسیج زنګ او دې لپاره. خو دا اصلا د اصلي د انټرنیټ د ملا تیر اوس متاسفانه دې قطع کړ.
کور ودان د معلوماتي ټکنالوژۍ متخصص آغا ملوک سحر
له خبرونو ورآخوا.
لزده کړو کار ځینې راګرځول شوې نجونې او ښځې وایي چې د رواني بوختیا او د کورني اقتصاد سره د مرستې لپاره لاسي صنایعو ته مخه کړې. یو شمېر دغو ښځو او نجونو ازادي راډیو ته وویل که څه هم دې محدودیتونو ژوند سخت اغېزمن کړی، خو هیله څرګندوي چې د لاسي صنایعو په برخه کې په فعالیت کولو سره دوی وکولی شي له اوسنیو کړاوونو سره مبارزه وکړي. نور په دې رپورټ کې
شاوخوا څلور کاله کېږي چې د نجونو پر مخ باندې د مکتبونو دروازې بندې دي. هر څه مونږ پیل کړی د صنایعو درستیو په برخه کې، مونږ ته له هرې خوانه ډېر ګټور ده.
د کابل ښار اوسېدونکې 18 کلنه ثنا د ښوونځي د نهم ټولګي زده کوونکې وه چې د طالبانو حکومت لخوا له زده کړو راوګرځول شوه. ثنا وایي چې د له تیرو دوو کلونو راهیسې د افغاني کلتوري جامو لپاره د مرایو او آینو جوړولو کار پیل کړی، او په دې ډول یې ځان او خپلې مور ته له رواني اړخه بوختیا برابره کړې ده.
اما هم شاوخوا دوه کاله کېږي چې دستي صنایعو په برخه کې کار شروع کړی ده، او آینه توسي او مور توسي کوم، او د خپلې وسې او اندازې تر توانه د ورځې یو پاکټ دوه پاکټ سپار پاکټ کې سل دانې نو یا 500 دانې وي تهیه کوم. ما سره کلی کور انجونې هم دا کار کوي، په کور کې مې خپل مور هم دا کار کوي. صنایعو درستیو په برخه کې مونږ ته له هرې خوانه ډېر ګټور ده. دغه کارونه مرسته کوي چې هغوی بوخت وساتي او له هر رقم روحي او رواني تکلیفونو نه په امان کې اوسي.
د کابل ښار یوې بلې اوسېدونکې او د زده کړو له محدودیت مخکې د کابل طبي پوهنتون محصلې زهرا هم ازادي راډیو ته وویل چې د لاسي صنایعو، افغاني جامو او ځینو نورو کلتوري وسایلو د جوړولو په برخه کې په فعالیت سره نه یوازې ځان بلکې 50 نورو نجونو او ښځو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده. زهرا وایي د مهر بیوتیک په نوم کارګاه کې هغه ښځې هم په کار بوختې کړې چې وړاندې په نړیوالو سازمانونو او مؤسسو کې کار کاوه.
د لحاظ اقتصادی بوی بریا هم به خودم کمک کده، و همچنان به همون زنان که به این بخش کده ما کار میکنم.
دیگر ما و مصره دنو رو بخت و میرمن و اقتصاد تا دیره گته کردی. کلا چه طالبان و پاکوانزی و او پانتونو نو که دنجونو پرستک و محدودیتونو ولده ول مقدفالیتونو پیل کرد. ما سره یو خیاطه میرمن هم کار کوي چې وړاندې د یو سازمان سره کار کوه، خو چې طالبان راغلل هغه سازمان یې وتاړه. د دې فعالیتونو په پیلولو مې اوس ژوند کې د هغو وختونو په پرتله ډېر توپیر راغلی چې طالبانو پر موږ محدودیتونه ولګول. که څه هم اوس هم ستونزې شته، خو حداقل یو هدف لرم او هڅې کوم.
د کابل د دشت برچی سیمې یوې اوسېدونکې میرمنې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، وایي تر دې وړاندې په یو دولتي اداره کې کار کوه او په خبره یې نهه میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا له کاره د لرې کولو وروسته د خامک ګنډلو برخه کې کار پیل کړ. خو دې یوازې کابل کې نه، بلکې په خبره یې په جاغوري او بامیانو کې هم د خامک ګنډلو په برخه کې تر شپېته زیاتې ښځې بوختې کړي دي.
جوڑے جامع خاما گنڈو تواستو ہلتے گنڈی ڈیرا گٹ کبھی بامیاں ہم ویشو گچل تک ابول تے راؤڑی مکے پر دکاندار نو پلورو چہاڑ جوڑا کے ترسور افغانی کٹکو
د میرمنو وینجونو داسې وخت لاسي صنایعو ته مخه کړې چې د طالبانو حکومت لشپګم ټولګي پورته خوندځي او پوهنتونونو او ان ټي پی انسټیټیوټونو کې هم د انجونو پر زده کړو محدودیتونه لګولي او په اکثرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې هم ښځې له کار راګرځولې دي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی د روان کال په مې میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه ښایي تر 2028 کال پورې د دغه هیواد اقتصاد ته 960 میلیون ډالر زیان ورسوي.
په خوست کې د کورنیو صنعتي او خوراکي توکو د تولیداتو او د کرنیزو محصولاتو درې ورځنۍ ملي نندارتون پرانیستل شوی. تنظیمونکي وایي چې هدف یې کورنیو تولیداتو ته بازار موندنه، د سوداګریزو چارو پرمختیا او دغه راز کورنیو تولیداتو استعمال ته د خلکو هڅول دي.
په خوست کې ځایي او د بیلابیلو ولایتونو د فابریکو او کارخونو مالکانو، سوداګریزو شرکتونو او دکاندارانو خپل صنعتي او د خوراکي توکو تولیدات او کرنیز محصولات همدارنګ ځینی اړین وارداتی توکي او وسایل په نندارتون کې نندارې ته خود دي. یاد نندارتون چې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د خوست ښار د جرګو تالار په انګړ کې جوړ شوی، درې ورځې به دوام وکړي. د برنامه یو تن منتظم مسعود حقمل مشال رادیو ته وویل
د بازارمندین لپاره غوره وسیله یوازې امدان نندارتون دی، بل په لویه کچه باندې د تولیداتو لپاره نړیوال بازار د همدې لارې پیدا کیږي. په ډېرو نندارتونونو کې بهرنیان راځي او لوی قراردادونه کیږي. دې تر څنګ په کومو ځایونو کې چې ځینې شرکتونه نمایندګۍ نه لري، که غذا کې نندارتون جوړ شي او یو نمایندګۍ پکې برخه واخلي، نو نوي نمایندګۍ ایجادیږي او بازار پراختیا عمومی.
د خوست اوسیدونکي دا ډول نندارتونونه د کورنیو تولیداتو د پیژندنې او د هغې په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره ګټور بولي او زیاتوي. اوس په ډېرو برخو کې کافي تولیدات کېږي. د خوست یو اوسیدونکي خالد شاه وویل
کله چې موږ رالو د نندارتون کې موږ بیلابیل محصولات او تولیدات ولیدل، او دا په دې دلالت کوي چې موږ په هیواد کې ماشاءالله تولیدات او محصولات خورا غوره او کیفیت بیخي لوړ وو، او ماشاءالله ټول تولیدات بیخي مطلب بیخي غوره دي او ډیر عالی دي، ښه کیفیت هم لري. د کیفیت تر څنګ نور اړوند د ټول غیب معیار برابر دي. نو هیوادوال څخه هوتن هم دا کوو چې د نورو تولیداتو پر ځای خپلو کورنیو تولیداتو ته اهمیت ورکړي.
د صنعتي او کرنیزو توکو د نندارتون داسې مهال جوړ شوی چې په دې ولایت کې د زنغوزیو حاصلات پر راټولېدو دي، او سوداګر بیا هم بهر ته د صادرولو پر وړاندې ستونزو ته په اندېښنه کې دي. د زنغوزه یو سوداګر صدیق منګل وویل
سکال فصل ډیر زیات شوی دی، فصل زیات دی، کیفیت ښه دی، او بازار مندنه کې ستونزه شته. د حکومت نه هیله لکوو چې موږ ته په صادراتو کې بهرنیو هیوادو کې بازار مندنه بازار پیدا کړي، د خرڅلاو بازار پیدا کړي.
د خوست په درې ورځنی نندارتون کې یو شمېر تخنیکي بنسټونو هم خپل تولیدات نندارې ته خودي دي چې لږ خبر باندې لک شوی، خو په عملي ډګر کې اړتیا ډېره ده. د خوست یو اوسیدونکي ذکر الله وویل
په نشته امکاناتو کې د دومره حق ور کړه ده که چېرته د سره همکاري وشي ان د سره ودرېږي، انشاءالله د کوم موډلونه د کوم غچ دوی جوړ کړي دي تخنیکونه دا انشاءالله په راتلونکي ډېر پراخوي او یو غټه لاسته راوړنه به موږ جوړه کړې وي.
کتون کې په خوست کې د دې نندارتون په شان ورته برنامه ګټورې بولي او زیاتوي په دې کې افغاني تولیدات او کرنیزه محصولات کردنه نه او به هر پیژندل کیږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.